من شوائق باي.
کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې اوریدلی سي چې وایي په دغه غونډې کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسی جرګه د عمان غونډه پر هغو هیوادونو چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار یوه غوره وسیله بولي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د کرکوک ولایت په هغو سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي ګڼې سیمې نیولې دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د عمان غونډه نیک اقدام او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار ښه وسیله بولي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر غونډه مهمه ده.
دا غونډه چې په دې کې دوه د منځنۍ ستراتیژیک دوستان چې امریکا دا او چین هم لیواله د صلح ته غم پکې موجوده، نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې مخالفین روزي ویغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
ښاغلی احمدزی، دا غونډه د پاکستان لپاره یو طلایي چانس وباله، او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد باید له دې فرصت څخه اغېزمنه استفاده او صادقانه عمل وکړي. د کندهار امنیه قمندانی د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازی ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو چارواکي غورځنګ اپریدي ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پر معروف ولسوالۍ حمله وکړه او څلور پولیس ووژل. له دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف ولسوالۍ یو استازي جانان ګلزی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ګلزی ویلي وو چې وسلوالو طالبانو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي دي. ته وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په معروف کې 12 سرتیري وژلي او 13 نور یې نیولي دي. خو د کندهار امنیه قمندانۍ وایي جګړه تیر شپه نه وخته پای ته ورسیده او ولسوالي اوس مهال د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د ستونزه د حل لار اوای داستونزه باید د وبخې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او دا د ستونزه د حل مهمه لار بولي. ښاغلی رباني نن د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر او د خپل پلار برهان الدین رباني د شپږم تلین په مراسمو کې وویل چې د هیواد خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ده په وینا د هیواد په سیاسي جوړښت کې بدلونونو ته لومړیتوب ورکول دي. رباني ټینګار وکړ چې په نظام کې انحصار باید پای ته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په پرله پسې ډول ویلي چې د ټول هیواد په کچه له خلکو سره سلا مشورې کوي او د هغو نظریات په پام کې نیولې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د عراق پوځ وایي حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي، او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. د عراق پوځ نن وویل چې حکومتي ځواکونو د کرکوک په متنازع سیمه کې پلونه، سړکونه او همداراز یوه پوځي اډه، د ګاز یوه فابریکه، د برېښنا یو سټېشن او د پولیسو یو مرکز نیولې. د پوځ بیان همداراز زیاتوي چې پوځي ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي. د کرد ځواکونو یو بیان جنرال بهزاد احمد تایید کړی چې فدرال ځواکونو د کرکوک د جنوب ځینې سیمې نیولې، او زیاتوي چې د دواړو خواوو په جګړه کې زیات تلفات اوښتي دي. د دواړو لورو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې بغداد د کردانو په سیمه کې د ازادۍ لپاره د ټول پښتنې نتیجه رد کړه. متحد ایالاتو او جنوبی کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کیږي او جنگي جټ الوتکې پوځي هلیکوپټر او څلوېخت د یو ایس ایس رونالد ریګن په نوم الوتکې وړونکې کښتۍ برخه پکې لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل چې دا 15 ورځني پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې په جاپان او ژیړ سمندرګي کې ترسره کیږي. د چارواکو زیاته کړه چې دا تمرینات به د امریکا او جنوبي کوریا د یووالي لپاره د څرګند او همغږي تماس امکان برابر کړي. په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایو ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګوي. عمر بیګ بابانوف نن 2 ساعته وروسته له هغه دا تور ولګاوه چې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو د رایو لومړني نتایج اعلان کړل، خو بابانوف په ډاګه کړ چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې به ونه درېږي. نوموړي زیاته کړه چې له دولتي تلویزیونونو څخه د ده د کمپاین د بدنامۍ په مقصد کار اخیستل شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د واکمن ګوند کاندید سورونبای جین بیګوف د رایو په سلو کې 450 ګټلی او په دې توګه د دوهمې دورې انتخاباتو ته اړتیا له منځه تللې ده. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یوه واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کړی، خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنې هم کړې. د وزیرانو نن په لکسمبورګ کې په یو غونډه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلي په تیره یوه میاشت کې د نفاق په ژبه ویناوو چې په ماضي کې ریښې لري او همداراز له ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو پلان په بوسنیا هرزګوینا کې د اصلاحاتو بهیر پڅ کړی او پر سیاسي ماحول ناوړه اغېز کړی. په اروپایي ټولنه کې د بوسنیا هرزګوینا د غړیتوب موافقه په 2008 کال کې لاسلیک شوه، خو تر 2015 کال پورې د اصلاحاتو په برخه کې د سرایوو د نه پرمختګ له وجې عملي نه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې کتلای سي پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی از زدیر دو تول
ما انتظار داریم که در نتیجه این صحبت ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د همدې غونډې د شی پایلې په اړه سیاسي تحلیلګران سوای انتظار خادم داسې نظر لري.
نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولې بادونو نوې نوې درې دې باید ستنه شي د افغانستان د نوې قضیه لپاره د حل لار او باتي.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مو هم خبر کړو. بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي 33% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزي حکومت او کردانو ترمنځ نښتې شوې دي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر ژغونه اونۍ زر رامل راوریدو ته بلنه درکوم. دا یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه میرزی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. ورزو د دې خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملی مبارزې په برخه کې دی. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې طالب استازو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې په عمان کې د سولې له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ او دا غونډه د سولې لپاره ګټوره وبلله. په دې اړه تفصیل ناجیه سپیرا کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بخوانیو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی او د افغانستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د تګلارې پلي کېدل په عمان کې د څلور اړخیزې ناستې مهمه اجنډا جوړوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده سو پاکستان د دغې څلور اړخیزې ناستې وروسته د سولې د مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو ترڅنګ خپل خوره کې د تروریستانو د زالو د منځورل لپاره اقدام وکړي.
ما انتظار درم چې
موږ تمه لرو چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د ژمنو د عملي کېدو په اړه تر ډیره خبرې اترې وسی او د خبرو په نتیجه کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص اهداف وټاکل سي او هم دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې مشخص سي.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې جوړه شوه. د سولې څلور اړخیزه ناسته د ځل په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه ورزیات شوي او د افغانستان د سولې عالي شورا په وینا د غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. تر دې وړاندې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د طالبانو استازي هم په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړې ده. همدارنګه طالبانو هم په دغه ناسته کې خپل حضور رد کړی. په دغه یو ورځنی ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین لیو پلاوی او د سولې عالي شورا له استازي سره ګډون کړی. د سولې دغه ناسته له نږدې دوه کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه ناسته د 2018 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په عمان کې د سولې څلور اړخیزه ناسته په هغو هیوادونو فشار یو وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ په دغه ازادي راډیو ته وویل
دغه یو طلایي چانس پاکستان لپاره ده او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل وکړي. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د سولې او د ښه خبرې وي هغه موږ خدمت اقدام کړو، او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د منګای ستراتیژیک دوستان چې امریکا دا او چین هم لیواله د صلح ته هغه هم پکې موجوده، نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي دوی هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
خو بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو کوربه وایي چې د سولې د غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم پکې ګډون ولري. د دغې موسسې چارواکي وایي چې حکومت باید هڅه وکړي سو وسلوال طالبان هم دغې پروسې کې شامل کړي. ناجیه صابی، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم له ناجیه صاحب څخه. بل خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا ترمنځ رواني څلور اړخیزه خبرو ته هیلمندي شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار او ریڅو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له شغلي خادم سره د ازادي راډیو همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتلې ده.
نو یو تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې دغه ټول هیوادونه یو بل سره کېني. دویمه اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بارنوې تاریخ پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي، او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل پر وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې پخوا یې سابقه نه وه. نو نوی اجنډا، نوی زمان، نوی مکان او د ټولو هیوادونو نوی نوی دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره نوی د حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی دا د افغانستان لپاره سرنوشت دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سلح راولي.
خادم صاحب، داسې ویل کېده چې د طالبانو استازي به په همدغه غونډه کې ګډون کوي، خو اوس ویل کېږي چې دوی ورکه نسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې ناوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان کې د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درېم اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هېڅ هېواد پکې منځوي کېږي نه، تاواني کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې چې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درېم اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دي چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویلي چې بي قید او بي شرط د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید ثبوت کړي، دا اصلا غیر منطقي دریځ دی چې د افغانستان حکومت له دې وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه استعاري او تشبيهات نه کاری. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوه شي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوه شي، له هغه وروسته به طالبان سره ناسته کټه کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي ترګټ به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او په څومره جدیت سره مطرح کړي تر څو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټې ترلاسه شي؟
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډېر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کوم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلورم مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چېرته وکړی شي چې وار د مخ اجنډا جوړه شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي چې افغانستان حکومت وکړی شي ترلاسه کړي، نو د دې کانفرنس یو تر مهمو ټولو مهم لاسته راوړنې به وي.
د افغان د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او دغه راز که غواړی چې د ازادي رادیو راپورونه او تحلیلونه ولولې، نو ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د هغو هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان لپاره ځانګړې ستراتیژي تصویب کړي. یوسف خانزادران په دې اړه تفصیل راکوي.
هغه کال چې افغانستان ته د نړۍ د پاملرنې تازه فصل نومیږي. پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د دې ښکارندویي کوي چې نړۍ دا وخت د افغانستان وضعیت له یوې نوې زاویې ګوري، هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې لامل کېدای شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستراتیژي هغو هیوادونو ته ګواښ دی کوم چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د ده په خبره دغه هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان د نړۍ لپاره مهم دی.
د نړیوالو لپاره اوس یو نوی باب، یو نوی فصل خلاصوي ده. د امریکا ستراتیژي تاسو وګورئ، د ناتو ستراتیژي وګورئ، او اوس د اروپایي هیوادونو چې دغه ټول د افغانستان په اړه باندې هغه کوي. زما په نظر باندې دغه ناشتي د هغه هیوادونو ته په افغانستان کې منفي مداخله کوي. دغه لپاره یو اختیاریه ده او هغه په دې باندې پیږي چې افغانستان نړۍ له سترګو نه ده اچولی، نړۍ له نظر نه ده غورځولی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي تصویب کړي. در په ټولنې د مشورو یو مسوده چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د افغانستان سولې او ثبات د دغه ستراتیژي مهمه برخه ده چې په 15 اصولو کې بیان شوې ده. سیمه ایز ثبات، ولسواکي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، پراختیا او پرمختیایي پروګرامونه او د افغان ښځو او ماشومانو څخه ملاتړ هغه مهم او اساسي مسایل دي چې اروپای ټولنې په دغه ستراتیژي کې پرې ټینګار کړی دی. له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر دوامدارې همکارۍ ټینګار هم د دغه ستراتیژي یوه برخه ده. اروپای ټولنې ویلي غړي هیوادونه له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته مندی او د دغه هیواد د سولې او ثبات لپاره هم طرحې وړاندې کړې دي. هغه تفاهم لیک چې له دې وړاندې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی، په هغه کې تر ډیره د تروریزم او اداري فساد پر وړاندې په مبارزه، د زیربناو په پراخولو، د تورو پیسو د منځلو څخه په مخنیوي او د مخدره موادو په کمولو ټینګار شوی دی. خو د دغه ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې تر ډیره د تروریستانو سره د مبارزې پر ځای په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. له دې ټولو سره د نړیوالو اړیکو کارپو یعقوب وطنمل وایي افغانستان ته ډیر مهم فرصت په لاس ورغلی چې باید د امریکا د ستراتیژۍ ترڅنګ دا فرصت هم ښه مدیریت کړي.
کوم فرصت چې نن افغانستان لاسته راوړی دی یا هم کوم تلای چانس چې دی لاسته راوړی دی، باید افغان دولت له دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي یا هم دا ښه مدیریت کړي.
ښاغلی وطنمل د پاکستان څنډکې دلو ته اشاره کوي، وایي دا وخت د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه افغانستان ته اوښتي چې دا په وروستیو میاشتو کې د افغانستان یوه لویه بریا ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي 33 سلنه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. عبدالله عبدالله د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې حکومت مسؤلیت لري چې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې اغیزمن اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسؤلیت نشتون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یوځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د خوراکي مسؤلیت موضوع د ټولنې پر بېلابېلو نورو برخو مثبت او منفي اخیز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. د وی شاوخوا 3 سلنه خلق د خوراکي مسؤلیت له سونز سره مخ دی، او د غشان 1 سلنه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي خوارځوکي له سونز سره مخ دي، چې دا رقم لوړ او د اندېښنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسؤلیت سونز په کې ډیره ده. د چارواکو د معلوماتو لمخې 15 کاله مخکې په افغانستان کې 3 خلکو خوراکي مسؤلیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمیر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسؤلیت سونز د ماشومانو په برخه کې جدي ده، او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږ کال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسؤلیت پر وړاندې پرتو ستونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو ورځ تر بلې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې مخ پر ډېریدو ده.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017
د وی په 2014 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 3 خلک کرنیز ځمکو، 21 خلک للمي ځمکو، او 14% خلک باغدارۍ ته لاسرسی لري. دا ارقام ښیي چې ډیری خلک د خوړو کافي منابعو ته لاسرسی نه لري. د تغذیه د برخې کارپوه خوشحال نبیزاده بیا وایي، خوراکي مسؤلیت او بېوصلۍ له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بېوصلۍ په له منځه وړلو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. نوموړی د خوراکي مسؤلیت د ستونزې د هوارۍ لپاره د بېوصلۍ له منځه وړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ وده، او د حکومت له لورې د اغېزمنو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
دا ځل د سری میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل سوه. د دې خیریه ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې د زیانمنو سویو وګړو اړتیاو ته په کتو دوی شاوخوا 2 ملیونه ډالر ته اړتیا لري. په یادو مراسمو کې د افغانستان د مالیې وزارت پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي هم ګډون کړی و، او د افغاني سری میاشتې ټولنې سره یې د 1999 مالي کال د بودیجې څخه د 1 ملیون ډالر مرستې اعلان وکړ. نور حال واصل وساله کوي.
د سری میاشتې خیریه ټولنې د مرستو ټولولو د ځانګړې اونۍ د پیل سره سم د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره د دغې ټولنې سره د 1999 مالي کال له بودجې نه د 1 ملیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. سږ کال د سری میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل شوه، او د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې ناامنۍ او د خلکو اړتیاو ته په کتو مرستې باید ډېرې شي.
مونږ په دې برخه کې 2 ملیونو ډالرو ته اړتیا لرو، او مونږ خپل لاس تاسو ته غځوو چې د سری میاشتې ټولنې سره په دې برخه کې مرستې وکړئ. د سری میاشتې اصول دا دی چې سره میاشت د خلکو لخوا جوړه شوې او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
ښاغلی اکرم وویل، د سری میاشتې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ هغه خلکو ته ښه فرصت دی چې غواړي خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د دوی توان محدود خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دې ټولنې مسؤلین له خلکو غواړي چې د سوري زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځای شوو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی له 2008 کال له پیل راهیسې د 6000 هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري وو په افغانستان کې دننه او بهر درملنه کړې. د 1131 لمریز کال را په دېخوا هر کال د سری میاشتې د مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د میزان د میاشتې له 30 منټې نه تر 30 منټې پورې د سری میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره لمانځل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي بیا په یادو مراسمو کې د دې تر څنګ چې د مالی وزارت لخوا د دغې ټولنې سره د 1 ملیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ، له خلکو یې هم وغوښتل چې خپلې مرستې ونه سپموي.
زه غواړم په سری میاشتې ټولنې یو زیری وکړم، او هغه دا چې د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره غواړي د 1999 مالي کال له بودیجې نه 1 ملیون امریکایي روپی ډالر د سری میشي ټولنې ته ورکړي چې دوی خپل ټاکلو اهداف ته ورسیږي او
اهداف بشردوستانه خاط برسن.
د افغاني سری میشي ټولنې په افغانستان کې په یو شمېر رسمي او غیر رسمي دارو کې د مرستې صندوقونه یې خي او له ټولو افغانانو غواړي چې په دغه ونې کې ل خپل وسره سم دغه خیریه ټولنې سره مرستې وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سیوا نړیواله مسله راخلو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشتې سویدیا او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دواړه د داعش پر ضد متحدان ول، اوس په خپل منځ کې د یوې لویې جګړې په درشل کې دي؟ په دې اړه به تفصیل له اسمت سروانه واورو.
کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1,000,000 نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشان وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه او د دې معنی دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکو غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزی حکومت دا نظر بیا نه مني. د امریکا حکومت له دواړو خواوو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواوو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزی حکومت ترمنځ د جګړې مخالف ته او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي. وروسته له دې چې د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، ستاسو به پیاد وي چې د دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول د ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینې وایي چې تېره شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایي اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنعانی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ده د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کې یو په نوم هوایي اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
زما شغله ساده راډیو او یو سرڅو د ساينس ټګر ته دو چیرونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره نوې لارې چارې موندلې. دا چې دغه کوم لارې چارې دي بیا هم اسمت سروان معلومات راکوي.
دوه امریکایي چیرونکو وایي چې د اټلانټیک سمندر په شمال کې د هندستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو چیرنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده شي چې د اټلانټیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څیړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3,000,000 کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټ زیاته نه ده. د څیړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اټلانټیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نشي.
تاسو له پیغامونو
زه حمید الله د زابل ولایت میزان یو لسوالین خبره کوم. موږ غواړو چې مو سره یو کومک اوسې. موږ په ډیر وچې د انارو او د انګورو باغونو مو شتوي دي. موږ غواړو چې له سمشر ته موږ دا خبر ورسی. موږ ډیر د وبو د خاصه په تکلیف یو. موږ سره یو کومک اوسې. والسلام.
السلام علیکم آیات الله ایم کنن لازاده رادیو طول کارکون که ریزون که سلامون و نیک خیلی بلند کن بعد سلام همه پیشنهاد داده که دکتر سیف اشرف غنی وارش افغانستان در پیشرفت پلور او خزیگی دلیلی سندون افشار دشتی دا باید پا نظر که اونی ولسی او هر دشتی تا باید دوی بجیگی که خود شرکتون و دا پارلمان دا وکیلان و کپنین اینا دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. وسلام.
د پکتیکا مرکز څخه تاسو زما ته کوم بالکل کوم خبرې سي وسته زراعت رئیس کې چې موږ د اوبو منابع جوړو یا جوړ کړي دا مطلق کم دروازه دي. هیڅ منابع نه دي جوړ کړي. کوم تخمونه چې راځي دي په خپل پیسو باندې هغه چا ته ورکوي چې هغه دوی ته ډېر قریبان یا نږدې یا په خپلو په جیبو کې پیسې اچوي. له پکتیکا سره هیڅ نه وه د زراعت لخوا څخه مرسته نه ده سوې. وسلام.
او دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سولې نو راپورونه هم لرو. وروسته به ورو لمړی احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوروي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال وای د جرګې اداري پلاوی د عمان غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیک اقدام ګڼي او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي دا د فشار یوه ښه وسیله ده. د کندهار امنیه قمندانې د معروف ولسوالۍ د سقوط آوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی او دا یې د ستونزو د حل مهمه لار بللې. د عراق پوځ وایي چې حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلی دي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کېږي او جنگي جټ الوتکې پوځي هلیکوپټر او الوتکې وړونکي کشتۍ برخه پکې لري. په قرغزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایه ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګولی او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یو واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کوي خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو پر غوښتنه هم ټینګار کړی.
مننه کوم احمد تکل او مرزیه احمد سی په مو د سپورت له ډګر له تازه خبرونو خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه 2-2 پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ تیره شپه د ایران په کوربتوب په تبریز ښار کې ترسره شوه. په دغو سیالۍ کې افغان لوبډلې له ایران او تاجکستان سره په یو ګروپ کې ده. په دغو سیالۍ کې د لومړي او دوهم مقام ګټونکي ټیم د 2013 میلادي کال د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه د ترکمنستان د سالون د نن په آسیا سیالیو کې په ورته نتیجې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو په جریان کې نن شپه د افغانستان او تاجکستان د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د پارا اولمپیک لوبډله د آسیا د اتلولیو د باسکټبال په رابدارو سوکیو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د چین بیجنګ ښار ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 12 لوبغاړو، یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. افغان لوبډله به په دغو سیالۍ کې له چین، کوریا او اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر له 21 تر 29 نیټې دوام کوي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه والنسیا 6-3 پر وړاندې ریال بتیس، ویاریال 2-1 پر وړاندې جیرونا او لیګانس 2-0 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه، خو ایبار او دیپورتیو لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه. د لالیګا د نن شپې په لوبه کې لاس پلماس له سلتویګو سره د کابل پر وخت 11:30 د لوبې ډګر ته ځي او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې نن شپه لستر سیټي له ویس بروم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزي احمد زید خان مننه کوم. د غزنی او روزګان سیمیزو چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې ایران په دغو ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلی سو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. دغه ځای چارواکي له دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه واخلي او د ایران د لاس وهنو مخه ونیسي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې په ګډه به وورو.
د اورزګان او غزنی ولایتونو سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایتونو کې ایران اوس په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد تروریستي ډلې روزي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې پخوا حضرت کمی خلک له دولت سره ډیر همکار و، خو په خبره چې اوس په دوی کې هم یو شمیر تروریستي ډلو فعالیت پیل کړی چې اوس د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد جنګیږي. نوموړی دا کوي چې دغه تروریستي ډلو ته د ایران لخوا وسلې ورکول کیږي او هغه یې تمویلوي. ښاغلی کمرانی وایي په دې اړه سخت اندېښمن دي او دولت یې باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
یو گروپ د ازرګانو ده او یو نن په ورتواله ده، نو دغه خلک غزنی ته لیږي د غزنی په ښار کې سرور کوي. نو مخکې د ازرګانو گروپ د سرور یګانه سبب ده کېدای شي ایران لاس ور راکړی ده او ایران نفوس فیلري یا ایران ایران امن تر شا ولاړ ده. خلک حمایه کوي، نه تنها سی یو قوم هموان کوي بلکې ټول طالبان حمایه کوي.
په ورته وخت کې د غزنی ولایتي اداره هم په دغه ولایت کې د ایران لاسوهنه تاییدوي، خو وایي چې پاړۍ کره اسناد په لاس کې نه لري. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله دغه سي تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ور نه کړي.
لزانه فرمیش خو ته هغه ولایت کوم در شپه چې د نړۍ د فعال د شهود د هنر او قانون د بحث ورته او هغه کومې حالاته د نتیجو په مخري د ورته تجربه چې شي د نړۍ او د تاریخ کې نام کې ول شي یو د تبرغلي او اوتريستي حالتونه به پر مخري تر څو چې تخصص زموږ خبراتي او تشکیل ونه
دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي و چې ایران په افغانستان کې تروریستي ډلې روزي او د امریکا پر ضد جنګوي. بلخوا بیا د غزنی ولایت په ګاونډ کې د اورزګان سیمیز چارواکي هم ورته څرګندونې کوي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي او د اورزګان پخوانی والي امان الله تیموري هم ادعا کوي چې د ګیزاب ولسوالۍ په هغه سیمو کې کوم چې حضرت کمی پکښې کې میشت دي، یو شمېر کسان د ایران لخوا روزل سوي او په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکا پر ضد یې تبلیغ شروع کړی څو د افغان دولت او امریکا پر ضد وجنګیږي. نوموړي دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر محلي پولیسو ته د ایران لخوا پیسې هم ورکول کیږي او دغه پولیس دغلته د خپل هیواد په ګټه کاروي.
نو دا د دې فعالیت شروع دي په دغه ساحه کې، خصوصا د درې په ساحه کې، د بعضي نورو شیو په ساحه کې. دا موضوع د اوس نه دي، نو د ډېر وخت څخه شروع دي. تنها په دا محرم شپو کې او د روژې مبارک په شپو کې د ایران د مدرسو سره دا ملایان راځي، د مستی د اوسني نظام
په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره بیا په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ پلټنې کوو، خو د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان هغه لالی بیا وایي چې موږ په هزاره میشتو سیمو کې کوم محلي پولیس نه لرو، بلکې دغه پولیس د ملي امنیت لخوا ګمارل سوي او هغوی معاش ورکوي. خو نوموړی دا تاییدوي چې یو شمېر دیني علما دغلته د افغان دولت پر ضد تبلیغ کوي، خو وایي چې په اړه یې معلومات نه لري چې دغه علما د چا لخوا راستول سوي دي.
هم د ګیزا په منطقه کې نه دي، هغه د هزارو په منطقه کې دي. دغه ته د ادم نکملي د خاصه پیسې ورکول کېږي، سو د شل کسې دي که څو دي درېدلي دي. په ما چې هغه اعتمادي قومندان په نامه دی، هغه ما چې راغاسي ما چې اخلي، نو دغه موضوعګانې زموږ لیدلي نه دي. زموږ څه چپ چې هغه خلک دا مولایان ملایان خو د دې ملایان خو بېخي په تبلیغ اخته دي. د ازمردن کې ناوخته تبلیغ رمجتان کې بېځایه تبلیغ اخي بېرته مګر دا مستحقه دي. د سوال په امر بیا مرمام کار نه شو کولی.
هڅه موکړه چې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه په افغانستان کې د ایران له سفارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پراحتو سره بیا هم بریالي نه سو. له تورستي ډلو سره د ایران د ملاتړ دغه خبرې پر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر اړیکې خرابې سوي او له امله یې پر ایران یو شمېر بندیزونه هم لګېدلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو د غزنی او روزګان د سیمه ایزو چارواکو اعدام واردل چې وای ایران په دغو ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلې څو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. بلخوا یو بل راپور هم لرو، د افغان حکومت اجرایه ریاست نن ویلي چې له ترهګرو څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. د اجرایه ریاست وین مجیب رحمان رحیمي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني که لمنګولو د وی کاناډای کورونی تر خلاصون ورسته له پاکستان مننه وکړه. نور حال به له اکرم الله اکرم څخه وورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي، نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمي وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
فشارهایی که بالای پاکستان
دی وای هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي، موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. خاغلی رحیمی دا هم ویل چې له حقانی شبکې د کاناډایي امریکایي کورنۍ خلاصون دا ثابتوي چې نه یوازې دا چې دا تروریستي ډله په پاکستان کې ده، بلکې د دې هیواد سرګر اداره ورسره نږدې اړیکې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
دی کې یو نوی تشویق او ترغیب ګورم چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وادار کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کینی.
خو یو شمېر نورې بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. دغه راز زموږ مطلب پر وېپنه هم لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو .com. مننه کوم چې تر دې مهاله مو دا خبرونه را سره تعقیب کړه. خو په وروستیو شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه هم خپرېدو ته چمتو ده. د دې ډرامې 212 برخه به اوس واورئ. له همدې مننه.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو اوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد او ویل د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین دی. کچوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. اوس به واورو چې مامور زمان څه شي ته پاندېښنه کړي.
وبخه مامور صاحب فاروقه، هغه سار دی چې واخسته هغه دوسیه دې وکتله؟
هو هو بیغمه وسه، ټول سندونه یې پوره وو، څه نیمګړتیا پکې نه وه.
ښه کور دې ودان.
ښه تایې بېجانې، اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل، له څېرې نه ښکاري چې دا مخامخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوې؟
هو نو بل داسې ښه سړی به څوک وي چې زموږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له څوار رئیسې غلی ناست دی، یو څه چورتي م ښکاري.
دا څومره مهربانه ده، زما د چورت او غلي کېناستو اندېښنه مور سره ده.
مامور صاحب زمانه و د خدای نیک بخته، دا بیا په کومو چورتونو کې ډوبې؟
مامور صاحب فاروقه، نو زه به څه ووایم، هسې په زړه کې مې دا کرل ریبل چې دا کینه او کرکه ښه نه وي.
هغه څنګه؟
له تا نه څه پرده، یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی و، خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوو، خو اوس ډېر پښیمانه یم.
په بدو پښیمانه کېدل د لویو خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه او حسادت بس، دا شخص چې لایق او په وظیفه مین دی باید دی چې قدر یې وکړم.
نو چې ته یې قدر کوې هغه به هم ستا قدر وکړي.
خو ارمان چې اوس دا بختور انسان بخنه راته وکړي چې د وجدان له عذابه خلاص شم.
بختور انسان ته یې چې د خپلې غلطۍ بخنه غواړې. مامور صاحب زمانه، زه پوهیږم چې ته ما یادوې، خو زه وایم
طیبه جانې، زما په هر څه باندې سر خلاص دی. که زموږ تر منځ کینه او حسادت وي، یو به مو کارونه مخته نه ځي، بله دا چې کینه لوی عذاب دی.
زما د زړه خبره دې وکړه، کینه له یوې خوا د بني آدم زړه خواروي او له بلې خوا د پرمختګ مخه نیسي.
ښه طیبه جانې، اوس دا ووایه چې ما ته بښنه کوې او که نه؟
ګوره طیبې، ته به ځواب نه ورکوې. مامور صاحب زمانه، طیبه جانه به هغه وخت بښنه درته وکړي چې جریمه ومنې.
نه نه، زمان زموږ ښه همکار دی، که بیا یې په زړه کې څه ورګرځي یو بل ته مو د زړه له خلاصه بښنه ده.
خدای څومره ستړی شو، دا ښار خو له کلي نه ډېر لرې دی. جامر صاحب به چېرته وي؟ سړی خو پسې ورغلی و.
وروره ګل محمد ته یې؟
هو زه په خپله خاوره ګل محمد یم، څه دې ویل؟
درځه چې د پولیسو عامر صاحب د چا خبره خپل دفتر ته غوښته یې.
شکر خدایه، رښتیا ته څه وایې چې عامر صاحب زموږ له کور نه هغه غلا شوي مال او پیسې همدا اوس بېرته راکړي؟
وروره همدا د عامر صاحب دفتر دی، د چا خبره ورځه وېرېږه مه.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل محمد، ستړی مشی، تا ته منتظروم، راځه په دې مخامخ څوکۍ کېنه.
کور دی ودان عامر صاحب؟
ښه شو چې په خیر راغلې.
خیر دی نصیب شه عامر صاحب.
ګل محمد وروره، وخت ډیر نه نیسم، را به شو اصلي خبرې ته.
سمه ده عامر صاحب، زه درته غوږ یم.
داسې وکړه، کله چې زما او ستا خبرې خلاصې شوې، بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي.
هلته د څه لپاره عامر صاحب؟
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو هغه به در وسپارل شي.
په عزت وسې عامر صاحب، مور به مې څومره خوشحاله سي.
ژوندی اوسې، د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده. رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه؟
هو صاحب، څو موده مخکې تللی وم، ډېر کړاوونه مې ولیدل، خدای مې ملو بیرته په خیر را وګرځېدم. نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی عامر صاحب.
واخله دا اوبه وڅکه. زه پولیس یم، ستا له خبرو او څېرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې. خیر دی، بیا به په قاچاقي لارو نه ځي.
شکر خدای. نه صاحب، بیا به په عمر کې داسې ونه کړم، یوه خطا رانه وشوه. قاچاقبارانو راته سره اوشنه باغونه ښودلي وه،
خو قاچاقبرانو ظالمانو تا غوند ډیر نه خبر او احساساتي ځوانان په غوړو خبرو ګړنګونو ته غورځولې دي.
همداسې ده، پیسې در نه اخلي، نور دې په کیسه کې نه دي چې یا ډوبېږي یا وژل کېږي که یا بندي کېږي.
ښه، ته په دې خوشحالېږې چې دغه قاچاقبران ونیول شي او په خپله سزا ورسیږي او په راتلونکي کې نور ځوانان د دوی له شره خلاص شي؟
هو امیر صاحب، خدای دې دوی تباه او برباد کړي لکه زموږ ځوانان چې را تباه او برباد کړي دي.
ښه نو اوس له موږ سره همکاري کوي چې د قاچاقبرانو ظالمانو مخه ونیسو او خلک یې له غمه خلاص کړو؟
خیر اوسې زرلښتې، ډېر خواږه انګور دې راوړې دي. د چا خبره، سږ کال مو په انګورو پسې سترګې ووتې.
دې جمیل د لاسه کنه په انګړ کې مو تاک و چې خدمت یې ونه شو وچ شو.
دا ستا د اولې تنخواه انګور د کور تر انګورو خواږه دي. مورې، د زرلښتې کار د چا خبره هم خرما ده او هم ثواب.
همداسې ده زویه، په کلینیک کې د وطن خلکو خویندو میندو ته خیر رسیږم او دلته یې زموږ خولې هم خوږې کړې دي.
په رښتیا هم کار او د خلکو خدمت ډېر خوند لري. د یو چا صفت کوم خو مغرور دې نه شي.
وایه، د چا صفت کوي؟
ستا جمیله.
زما؟
هو، چې زما د ژوند ښه ملګری یې. ما ته د اول د تعلیم او بیا د خدمت اجازه راکړه.
خیر اوسی.
وی لورې، ښځو چې تعلیم کړی وي او په کار پوهېږي که په سم ځای کې کار وکړي دا خو څه بده خبره نه ده.
هو رښتیا، تاسو لږ صبر چلاولې، تنخواه نه مې ځینې نور شیان هم درته اخیستي.
ته راواخله چې نور دې سره راوړي چې خوله پرې خواږه کړو.
ترورې، د خوراک شیان نه دي، یوه نیمه وړه غوندې تحفه ده. تا ته مې دا هغه ټیکری راوړی ده.
واه واه، دا څومره ښکلی دی. ترور دې جار شه، دا رنګ مې ډېر خوښېږي. چې د والیجان د مور په سر به مې ولیدو ما به وی ارمان چې زما هم داسې ټکرای وای.
په هغه بل پلاستیک کې څه دي؟ لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي.
نه جمیله، تا ته مې څه نه دي راوړي.
ښه،
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی.
ښه سمه ده. خیر، وای بیچرګه به هم سبا شي.
وی، ته لکه چې مرور شوې.
هو خود.
دادا، تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی.
نیم پټای به ګل خرم، نیم پټای زعفران، دای به وریځې راولي، وریږې به باران. موسا ګلیه ته وای داندېشي خو دا سپکه کلکه ده، یا تله کار لوېدلی.
موسا ګله، ساده ګله. درو دې پد مو شته دا یوم کېده؟
یوم کېدم؟
او
ښه دا
او دا غسي. درو دې پد مو شاسخ در پسې خپه شوای وم. زه د خدای ملنګ به له تا نه نور څوک لرم.
ښه، اصل خبره دې وکړه وای. ښه،
درو دې پد مو شه اوس پین مې دا پاتې يم. نو ټول را نه خپه دي، خبره نه را سره کوي.
ما خو ډېر ګران یې ته وای. ښه، خو یوه خبره درته کوم، کې ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم. وته وای. ښه،
تا هم شرط را باندې کېښود؟
هوښه
وایه، کومه خبره؟
خبر څه وایم چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې. ته وای. ښه، دا رښتیا ده؟
زه ته بد مشه، دا ته بیا له کومه خبر شوې؟
سنم ګلې، وی ادې مې راته وویل هغې ته ستا کور ودانې ویلي. وته وای. ښه، ښه اوس دا ووایه، ما خبره منې که نه؟
او نه، زه د بد مشه نه یې منم. زه مې میرمنه کلي دې ته نه بیایم.
ګوره خدا داد ګلې لیونیه، ورېندار خامخا کلینیک ته بوزه، دامترانی بایی بو بوری اسی نه کوم تکلیف مفلیف ورته پیدا شي.
نه نه زه د بدمشه خوشې مې مغزه مه خوره، د خدای داد یوه خبره ده، دویمه نه پکې جوړېږي.
چې داسې ده نو د موسی ګل هم یوه خبره ده، تا سره به په عمر خبرې ونه کړم. ورځه له کارغان سره دې خبرې کوه. کوغ کوغ ته وایې ښه
زازه زوري بدمشه له کارغان سره به ولې خبرې کوم؟ زمزم له خپل ټیکټر سره مې خبرې کوم. لاړم درنه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې زرلخته په کلینیک کې اداري ماموره ده او په ښه طریقه خپله دنده ترسره کوي. په کور کې هم له خواښې او خاوند سره خوشحاله ژوند کوي. د خپلې تنخواه یوه برخه د کور په اړتیاو لګوي. پوښتنه، ستاسو په فکر که یوه با تعلیمه او په کارپوهه میرمنه د کور د مسؤلیتونو تر څنګ د ټولنې د ښېګڼې او جوړېدو په برخه کې کار کوي، هیواد او کورنۍ ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
نه.